ده صورت نگرفته بود.
اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. زه عصمت څاروان یم. د خپرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاری وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وی کله طالبانو سره حساب کتاب ونشي نو شاید افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د شزو د برخې مرستيالي هیدر بار پرون ازادي رادیو ته وویل طالبانو تر دوه کال مخکې پورې دا جرأت نه درلود چې پر شزو د سنګسار حکم عملي کړي.
They were deeply abusive from the beginning. Their abuses are...
Talibanu la pay la shudu sarabat chalan kawa khud waqt pa kire do sar nur ham batswal do chwali tal nadiwala tholana hi problem di wana tarida aw mukhalifat ki wana kad no pa azadi sar pramakh laal aw sakht mahdudiyatuna tatbiq kad do khpal da siyasatuna yow pa bal pasi amali kawal to che de ta ki tara warasidal.
د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده څو ورځې مخکې په یوه صوتي پیغام کې وویل پر هغو ښځو باندې سنګسار او درو وهلو شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق شي چې د نامشروع اړیکو په لرلو مجرمې وپېژندل شي. د دې څرګندونې د بشري حقونو د فعالانو او افغان سیاستوالو له تون غبرګون سره مخامخ شوې. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي په دشتي برچی سیمه کې د درې اونجونو او د هغو د ورور د نیولو په اړه راپورونه رد کړل. دا درې خوندې د شتو د حقونو له فعالانو څخه وي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویندوی خالد زران پرون پر خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي د دې فعالانو نیول کېدل د رسنیو لخوا خبره شوې اوازه ده. ښاغلی زاتران زیاته کړې هر چا چې دا ادعا کړې ده باید ډېر ژر اړوندو امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د وري یا حمل په اتمه په دشتي برچي کې د 15 کلنی آزادي رضایی، 18 کلنی نادیه رضایی او 14 کلنی الهي رضایی کور ته ننوتل او دا درې خوندې او د هغوی د 20 کلن ورې ونیول. طالبانو له دې مخکې د دوی و بل خور تمنا رضایی چې د ښځو د حقونو فعاله وه نیولې وه خو 19 ورځې وروسته له بنده خوشی شوه. د زابل په مرکز کلات شار کې د یو روختون د رغونې چارې پرون پیل شوې. باختر خبری آشان چې طالبان اداره کوي د زابل ولایت لپاره د طالبانو د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا روختون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ د مرکز کلات په باباګک سیمه کې د 300,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړی شي. د ښاغلي افغان په وینا د دې روختون د رغونې چارې به په 15 میاشتو کې بشپړې شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره میاشت وویل چې 2040 میلادي کال به د افغانستان لپاره له ننګونو ډک کال وي ځکه د دې سازمان په وینا د افغانستان روغتیایي سیستم په ټولو برخو کې د لږې پانګونې او اقتصادي ستونزو له امله کمزوری شوی دی. اسرائیلو پرون بیا هم د غزې پر ترنګ لزمکیه او هوا بمباریو ته دوام ورکړ. په پایله کې لسګونه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ او فلسطینی چارواکي دا خبر داسې مهال ورکوي چې د غزې د الشفا د مهم روغتون په شاوخوا کې پرون بیا هم نشټې روانې وي. فلسطینی چارواکو وویل چې غزې ته نږدې پر الشجایه سیمه د اسرائیلو په دوه حملو کې ولس کسان او د المغازی د کډوالو په کم کې پر یو کور په هوایي حمله کې 8 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز ویلی دی چې په الشفا روغتون کې د ځواکونو ځمکني عملیات روان دي خو زیاتوي چې ملکی وګړو ناروغانو او روغتیا پالانو او روغتیایي تجهیزاتو ته زیان نه دی اړولی. د اسرائیل په بیان کې راغلی دی چې د تیرو څو ورځو په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي او وسلې او پوځي تاسیسات یې موندلي دي. او د اوکراین ولسمشر د ملي امنیت او دفاع د شورا په خوانې منشي الکسی دانیلوف په مالدووا کې د اوکراین د سفیر په توګه وګواره. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون موبایل دانیلوف به چې د تیر سه شنبه د ملي امنیت او دفاع له شورا لری کړ لدې وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې خپل کار ته دوام ورکړي.
تاسې زموږ شاخله ازادي رادیو اوري.
افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقه ته نه دي رسیدلي چې له څو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. پاکستان فکر کوي چې د دغو کانټینرونو مال بیرته پاکستان ته ورځي، خو افغانان وایي
ټول موټر د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته. دا نوی مدرن سیستمونه لري چې په هغه ښکار کېږي چې دا موټر کوم ځای پورې ورسېده.
چینایي څارنوالان د 5 چینایي وګړو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو لپاره پاکستان ته رسیدلي. په کندوز کې خیاطان وایي په روانه روژه کې کار بهتره شوی.
د نور ورځو په روژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانه او کالي هم ښه ډیر کوي.
په نورستان کې د وحل شګو څنګهونو په ځای لسکونه زران نیالګي شودل کیشي.
یو به د علاقه د سی یو شین زرغون شي، بل د علاقه خلکو دیونه په ورسیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقه ته ونه رسیدل چې له څو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو له هغه پاکستانی پلاوي سره خبرې هم وکړې چې تیره اونۍ کابل ته سفر وکړ، خو د افغان چارواکو په وینا که څه هم پاکستانی لوري شمنه وکړه چې په دې اړه به له اړوندو ادارو سره خبرې وکوي، خو سمدستي کومه حل لاره ورته پیدا نشوه. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم په افغانستان او پاکستان کې کابل ته د پاکستان د یو سوداګریز پلاوي د سفر نتایجو ته خوشبيني ډېره وه، خو په ځینو مهمو برخو کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیال خورم آغا په مشرۍ پلاوی د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړ او د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د طالبانو له چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې د پرتو خنډونو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې د دواړو لورو ترمنځ د شویو موافقو خبر ورکړ. خو پرون جمعه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د سلګونه کانټینرونو د برخلیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه خبرې وشوې خو موافقه ونه شوه.
پر دې مسئله هم خبري وشوې. پاکستانی لوري ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به کار وکړي او شاید امکان ورته برابر کړي چې بیرته ولاړ شي. دا هغه مالونه دي چې په ممنوع لیست کې دي. دوی وویل چې له خپلو اړوندو ادارو سره به خبري وکړي، ځکه دا له نورو ادارو سره تړلې موضوع ده او یو لار به ورته پیدا کړي. دوی خوشبنه وکړه خو دا ستونزه حل نشوه.
خغلی الکوزای وای په دې کانټینرونو کې چشمیرې 2300 ترسیږي قیمتي توکي لکه برقی یا الکترونیک وسایل د آرایش سامان او ټوکر راوړل شوی او ځکه یې ارزښت لوړ دی. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ حافظي په دې اړه چې پاکستان ولې د افغان سوداګرو مالونه د ممنوع توکو په توګه بند کړی دي ازادي رادیو ته وویل،
دوی داسې ګومان کوي چې ګویا دا مالونه بیرته پاکستان مارکیټ کې خرڅیږي. حال دا چې دا نه دی پدې چې دا ټول موټر راګادي چې د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته. دا نوی مدرن سیستمونه لري پروند جی پی آر اس چې په هغه ښکار کې چې دا موټر کوم ځای پورې ورسېدل، نو هغه مشکلات ډیر زیات کړی دي او په دې خاطر باندې پاکستان سره زموږ ترانزیت او سوداګري دی لږ شوی دی.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سلګونه کانټینرونو لانجه له څو میاشتو راهیسې روانه ده، خو تر اوسه یې د حل په برخه کې اقدام نه دی شوی. شاوخوا 1500 دا کانټینرونه د تیر کال په مرغومي یا جدي میاشت کې چابهار بندر ته واستول شول. دا سوداګریز مالونه له انډونیزیا او مالیزیا څخه بار شوي وو او افغانستان ته پر لار وو، خو په کراچۍ بندر کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغان سوداګرو پر توکو د لوړې بیې لټاکلو وروسته د سوداګرو پریکړه وکړه چې خپل کانټینرونه چابهار بندر ته ولېږدوي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ اوږد تاریخ لري، خو د مارچ په 13مه د دوی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه نوي پړاو ته ورسید چې پاکستانی الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړه. پاکستان ادعا وکړه چې دا هوایي حمله د پاکستانی طالبانو پر سنگرونو کړې، خو د طالبانو حکومت یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر ته د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته عادي کولو لپاره د یوې هڅې په سترګه هم کتل کیږي.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړی خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د وګړو اداره یو این اف پی ای وای په هرات ولایت کې ډیری زلزله ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د پنځشنبې په ورځ یو نوی راپور خپور کړ چې پکې راغلي په افغانستان کې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په دې ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي د خپل سخت ژوند او د غراز د خپلو شدیدو اړتیاو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 23مه ناوخته خپور کړی ویلي چې زلزله ځپلي خپلو استوګنو ته د راستنه کېدو او د دې مرګونې پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو این اف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې ښه والی رانشي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ 9 زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان دي اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو این اف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې 3000 کسان روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو خدای چې په دغه زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه ور اوختی دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو ناصر نوروزی له باران وروسته د تقی نقی د کلی د زلزلې ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات بود، مې خونه ګلی کې ما د پښار مشمو غوښته بودم چې
باران ډیرو د خټو کورونه ټول لړنګ شوی دي. ډیره کورونه د ورختونو لامل ویجاړ شوی دي. اکثره کورونه چې درځي درلود لمنځه تللی، د زینو کورونه خراب شوی، خیمو کې ژوند کوي. نور څه وایم چې دوی څه تارتیا لري. خوراکي توکي په ځانګړي توګه زموږ په خپل کلی کې ډیر خلک بې وزله دي.
مواد خوراکي وینه مردم بل خصوص مغری خود ما مردم غریبي.
یو امیرمن چې نه واړی د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې څو میاشتې وروسته هم نوموړې په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم. په خیمه کې اوسېږم. کور مو ټول درس کړی. له خپلو څو ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سختې زلزلې وشوې. لومړی زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډیر ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیايي بانک خپور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د کندوز یو شمېر خیاطان او رخت بلورون کې وایي د تیرو کلونو په نسبت سږکال د دوی کاروبار ښه سوی او پیرودونکي هم ډیر شوي دي. خیاطان وایي چې د دوی د پیرودونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي. دوی عادي جامې په 300 افغانۍ او ډیزایندار جامې له 1500 نیولې تر 800 افغانۍ پورې جوړوي. په دې اړه راپور لرو.
د کندز یو شمېر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. دی یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه سږ کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دوکان لري هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه
سش کال ده خیاطۍ کاروبار ډیر شده ده تیر کال په توپیر سش کال زموږ د پیرودونکو شمیر زیات سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی، نسبتا د نورو ورځو پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دوکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې پر اتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګیان هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو او شپېته اویا جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم ښه دی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازۍ راسته کې د بزازۍ دوکان لري، نوموړی وایي سږ کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې و کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کالي راتلل، اوس چې دي اصلي جامې راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردوي لکه نور ملکونو نه ټیکري چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
که څه هم کالي، پټکۍ، څادر، واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي، خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې، خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
چینایي څارنوالان په یوه تروریستي حمله کې د پنځو چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره پرون پاکستان ته ورسېدل. د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې پنځه چینایي انجینران په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. له دې پیښې وروسته چین په دې ایالت کې د برېښنا په دوو بندونو کې کار ځنډولی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چینایي څارنوالانو یوه ډله پرون پاکستان ته ورسېده څو په وروستۍ موټر بم حمله کې د پنځو چینایي وګړو د وژل کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره په تحقیقاتو کې برخه واخلي. د حمله چې د چینایي وګړو تر څنګ یو پاکستانی ډریور هم پکې ووژل شو د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې هغه مهال وشوه چې چینایي انجینران د داسو د برېښنا د بند د رغونې په پروژه کې د دندې پر لور روان وو. داسو په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د تولید تر ټولو لویه پروژه ده. پاکستان د دې پیښې په اړه خپل تحقیقات مخکې پیل کړي وو. د پاکستان حکومت بیګا په یو بیان کې وویل د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي چینایي څارنوالانو ته د خپلو تحقیقاتو په اړه جزئیات واورول. دوه ورځې مخکې هم پاکستاني چارواکو د خپلو تحقیقاتو لومړني نتایج په اسلام آباد کې د چین له سفارت سره شریک کړي وو. د دې برید پړه تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې. پیکینګ د حمله غندلې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پیښې په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي او د هغو زرګونه چینایي کارګرانو خوندیتوب یقیني کړي چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژو کې کار کوي. فرانس پرس خبری آژانس د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې چین له دې پیښې وروسته پر اندوس سیند د داسو او د یمر باشا د بندونو د رغونې چارې ځنډولې دي. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي هغو دوو شرکتونو چې پر دې بندونو کار کوي د پاکستان له حکومت څخه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د یوه نوي امنیتي پلان غوښتنه کړې. د دې چارواکي په وینا اوسمهال 550 چینایي انجینران د داسو د بند په پروژه کې او 500 نور د دې یمر باشا په بند کې په کار بوخت وو. په پاکستان کې د چین پر اقتصادي پروژو کارکونکو او انجینرانو په تیرو څو کلونو کې غنې حمله شوې دي. د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 کسان چې چینایي وګړي هم پکې وو هغه محل ووژل شول چې یو انتحاري برید کوونکی په چاودیدونکو موادو بار موټر د چینایي او پاکستانی انجینرانو او کارګرانو له بس سره ټکر کړ. هغه محل هم چین په پاکستان کې ځینې پروژې د یو څه مودې لپاره وځنډولې.
له خبرونو ور اخوا
په څو ولایتونو کې ځینې ښځې ادعا کوي چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او کارکونکو لخوا ځورول کیږي. دوی وایي که په حجاب کې حمله کور اوسي د دوی په وینا د طالبانو د حکومت د کارکونکو له لوري ځورول کیږي. د دې موضوع تفصیل واوري.
تفلم دا با کلمې زر نورومی کارت ما یې کې گرفتم 14 میا کمی پوینده اندامي اصلا بود د ټول فروشي 4 تا متصبي نامه
د کندز ولایت اوسیدونکو د ادعا کوي چې طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري ځورول شوی. نو موړې چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له خودلو ډډه کوي وایي چې سره له دې چې ښځې اسلامي حجاب مراتوي خو د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره چې له کوره وځي په ټکو یې د طالبانو د حکومت له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
ماشوم مې په غېږ کې لږ نرمي وکړه، ما چې غلی کوه ټیکری مې لږ ولوېده. همدلته له موبایل پلورنځي تو محتسبین راغله او ما ته وویل چې ولې. ما صرف دومره ورته وویل چې ماشوم مې ژړل ځکه بده پرې ولګېده او ډېر بد رفتار یې راسره وکړ. غوښتل یې چې لاس راباندې پورته کړي، نورو خلکو پرې نه ښودل او بیا یې راته وویل چې په دې شکل دې بازار کې ونه وینو. زه راغلم خو فکر کوم تر کوره یې خامخا تعقیب کړی یم.
د کابل ولایت اوسیدونکو لیما هم وایي کله چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له کوره بهر وځي په ښار او بازار کې له داسې ډیرو پیښو سره مخ کیږي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
بله ورځ یو چیرته تلم، په بس کې کېناستلم. نو هلته چې کېناستم یوه ښځه ناسته ده، یوه مور وه. نو یوه مور ناسته ده تر څنګه یو هلک ناسته ده. نو ټول خلک ناست دي په بس کې. نو په دې صحنه کې یو د دې امر بالمعروف راننوتم، توپنچه یې په لاس کې ده او مستقیم یې د ښځې ته ونیوله. زه دومره وویرېدلم، ما ویل څه شی سوي، څه خبره ده. ډرایور ورته وویل وایي دا یې زوی د مولوي صاحب. په ډېر بد انداز یې ورته وکتل.
دغه شان د کابل ولایت یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې خپور شي ورته ادعا لري.
څه وخت مخکې د ګداګرو ښځو د ټولولو کومه پروسه پیل کړې وه چې هغه ښځې به چې هغوی د نوانوایي یا دغو ځایونو مخکې کېناستلې د خیرات د ټولولو لپاره، نو امارات ته ټولولې. حتی ښځو ته یې ورونه ورکول، ځکه هغه ښځې ډارېدلې، وېرېدلې، نه پورته کېدلې، رنجر ته موټر ته نه پورته کېدلې. نو بیا یې څپېړې ورکړې د ښځو، لرګي ورسره وه، باندې لرګي باندې وهلې او په زوره باندې موټر ته کته کولې. په خدای حتی د ډېر پاخه عمر لرونکي ښځې هم وي، کیسې سپین سرې وي، زړې وي.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت تیوري په و امه نیټه پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شکایتونو د اورېدو قانون توشیح کړی او په رسمي جریده کې یې خپور کړی دی. یاد قانون چې یوه مقدمه دوه فصلونه او 23 مادې لري، دغه وزارت ادعا کوي چې د عدالت د پلي کېدو په موخه جوړ شوی دی. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت ویلي خلک باید شکایتونه له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سره ثبت کړي او له یاد وزارت څخه غوښتل شوي چې د شکایت کوونکو مسؤلیت خوندي او شکایتونو ته یې قانوني رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شکایاتو د اورېدو مرستیال سید علي صدیق الله د وري په وامه نیټه په یوه خبري کنفرانس کې د یاد قانون په اړه وویل
دا قانون په هغه څه باندې جوړ شوی دی چې ولسی خلک زنانه وي او که مردانه وي چې د حکومت د خلکو څخه، د ادارو څخه، که د وزیر دفاع د کارکونکو څخه، که د وزیر داخلي د کارکونکو څخه، که د والي صاحب څخه، که د ولسوال او د نور کارمندان څخه شکایت لري، همدغه شکایتونه موږ اخو.
نو موړی ادعا کوي چې د تیر کال په پرتله شکایتونه کم شوي او تر ډېره شکایتونه د طالبانو د حکومت د پوځیانو حتی محاکمو په برخه کې ثبت شوي دي. د ده په ټکو تیر کال په کابل کې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت شوي، خو سږ کال 1122 شکایتونه ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د مدني فعالانو، لیکوالانو، خبریالانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه شوي، وهل شوي او آن یو شمېر یې اوس هم په زندانونو کې په بې برخلیکه وضعیت کې شپې سبا کوي.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي غواړي په روان لمریز کال کې تر 200,000 زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې او بیا رغونې شوراګانو ته ورکړي چې ورسره له منځه تللي ځنګلونه بیرته زرغونه شي او د سیمې ښکلا نور هم ډېره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د نورستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مشر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا 4 جګړیزو لسیزو کې د نورو ولایتونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه یا وهل شوي او یا هم د اور په لمبو سوځېدلي دي چې ورسره د سیمې ښکلا زیانمنه شوې ده. په وینا یې چې له تیرو 3 کالو یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ځنګل ساتنې او بیا احیا ولسی شوراګانې جوړې کړې او هر کال دغو شوراګانو ته په لسګونه زره بې میوې او میوه لرونکي نیالګي ورکوي.
تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې څه د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي دا شوراګانو ته توضیح کړي او وی کړي.
د نورستان اوسیدونکي هم وایي چې د ځنګل وهونکو او د طبیعي پیښو له امله د یاد ولایت په بیلابېلو سیمو کې په زرګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. اوس چې بیرته د بیا رغولو لپاره کار کیږي پرې خوښ دي. نذیر الله:
دا ځنګلات وسو، دا نیالګي وسو، یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي، ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجنې اوبه پیدا کیږي، او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې. د سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو، چې له هغه وروسته هر کال د دغو طبیعي او ښکلو منظرو لیدلو ته په لسګونه زره سیلانیان ورځي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدای راغلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانې نه سره سوال، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پل نه لرو، د درګو پل ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکې دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، د یو لاس د یو پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پل راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سی له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي، وجیبي، اسلامي، حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي که له طالبانو سره حساب کتاب ونه شي، نو شاید افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د ښځو د برخې مرستیالي هیدر بار پرون ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر دوه کاله مخکې پورې دا جرأت نه درلود چې پر ښځو د سنګسار حکم عملي کړي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي په دشتي برچی سیمه کې د دریو نجونو او د هغو د ورور د نیولو په اړه راپورونه رد کړل. دا درې خویندې د ښځو د حقونو له فعالانو څخه وي. د زابل په مرکز کلات ښار کې د یوه روغتون د رغونې چارې پرون پیل شوې. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د زابل ولایت لپاره د طالبانو د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان له قوله خبر ورکړ چې دا روغتون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د مرکز کلات په باباګک سیمه کې د 300 زره امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړی شي. اسرائیلو پرون بیا هم د غزې پر ترنګه لزمکیه او هوا بمباریو ته دوام ورکړ. په پایله کې لسګونه فلسطینی وګړي وژل شوی دي. د اسرائیلو پوځ او فلسطینی چارواکي دا خبر داسې مهال ورکوي چې د غزې د الشفا د مهم روغتون په شاوخوا کې پرون بیا هم نشټې روانې وي. او د اوکراین ولسمشر د ملي امنیت او دفاع د شورا په خوانې منشي الکسی دانیلوف په مالدووا کې د اوکراین د سفیر په توګه وګواره. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل دانیلوف به چې د تیر سه شنبه د ملي امنیت او دفاع له شورا لری کړ، له دې وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې خپل کار ته دوام ورکړي.
ڈالے نسکور دے تشو خود پیالے نسکور دے تشو خود نصیبہ بدل دے قبل خود نصیبہ بدل دے قبل خود پیالے نسکور دے تشو خود پیالے نسکور دے تشو خود
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې لمانځه تللی ده.
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژې کې ونه ساته، الله جل جلاله د دې ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی او تګي ساتلی. حتی پر روژې کې وایي که چا تاسو ته بدو خبرو مو کته سی ورته وایي چې زه روژه دارم، جواب د بدو خبرې په بدی سره نه.
امدا موضوع چیرو ملتیم وکړي. در من دوستانو د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت صبر حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده، خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصې هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دی په خپل کلي کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلک کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سګرېټ ورونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي، خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو دری و ساتو لپاره هم د خپل عمل ونه که دوی د خلق سرم ده اصره ویا که
دا بیت سومره بعد پایلی لری
بعد پایلی دادی چه که چیر تا فامیل ور سره مثلا مرمنی لوری زوی کچنای موری دوی ور سره لگ زر ده خبره کش کی لگ ده خبره ور سره و پیچی دوی جنجال که تر وحل و تر تکول و پوری رسیگی خدای نخواسته دستی وقت رازی او را غلعه ده تر دیر و پوری را غلعه ده چه ده مرمن ده موری ده ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بېرته خپله تاواني دي او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خوڅېده، مازیګر کې اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قیسې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلې دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، مونږ مشوره هم ورته داده چې د روزې میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي، کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی جامعه ته موزر وی، لکه نسوار سو، چر سو، سیگرت سو. داکتر سیبان دا وای چی کلا تاس سیگرت وی پا خپل خونه که وحی هلتا ماشومان در سر وی، نو بیا وای تر تاس و اغا ماشومانو تا دیر موزر دی، تاس و مرمن تاس، تاس فامیل دا وی تر تاس دیر موزر دی. نو دی منگا سپارختن ورده داده که دوی چیر تا غواری که پا واقعی مانا بانده غواری چی لدغ عمل چی خزان خلاص که لدی بدبخته چی خزان خلاص که روژه میاستی بهترین میاسته، زکر دیر سوراز چی یو چوک یو عمل و نکی حتما ضروران دی دوی پا خوی خواس و که تغییرات رازی او لغن لریواله غوره کهی.
بله، او که چیر دیسی و نیسی نو واضح خبره دا چی زان کورانه او طولن طول سنزو سرمخ کولیسی؟
بله بله بله، او او از رار طولن تا خپل کورانه تا اولادو تا در طول بعد پایل لری دور سر نخطی دی.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي یغ ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل ښیي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډریوران دي، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی نشي کولی چې هغه خپله غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته دغه نه خوړلو نه له خوړلو نه څښاک نه منې دي، بلکې د روسیې یوه سوده هم ده چې دوی خپله ژبه په کنټرول کې وساتي، خپلې سترګې په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روزه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روزه یو دومولې ده، خو ولې نه روزه کوي؟ خو د روسې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله په قرآن کې هم ویل شوي دي، احادیث کې هم راغلي دي چې نه باید روزه تنه په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل سم چې نه باید د یو چا چاله خلینا یا هم لسبب نبل مسلمان عذر دسی نو ځینې کسان چې دا اصول په پام کې نیسي ورکې دوی ته نه نه خورلل باندې څه لګول نه خو ولې دا څنګه هم خپل روز خرابې ویل هم د هغه بل رسولان کې اوسې ته سره رسېږي دوی سودا راوړي هماغه موږ ورته په خو هغه نه وخت راوړي نه وخت تیاری کې هغه لانجې سره جوړي کې هغه روز دوی په شاندا سره نه ستولای همیش په لانجو باندې تیریږي هم روزمات دی د پلان چي هم پښلمای دی پلان چي هم روز په جریان کې دوی لانجې سره کوي نو خبره ای چې کوم ټایمونه چې دوی ته خودل کې د کورونا له لورې نه څه کوم ان ټایم باندې دي بسات تلاش سي سودا راوړي او پر وخت باندې دی وکوي نو ان شاء الله څه مشکلات نه رامنځته کیږي
څه کول پکار دي دوی هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې کوم مسولیت لري په دې اکله مو د زابل لوسین کې رولا او تک سره مرکه کړي نو موري وایي
ځوانانو ته پکار ده چې په خپلو کارونو ترڅنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت و د همدارنګه دغسې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکوو د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر او کسانو ته چې دوی ناتوانه وي سپین سری وي ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یو خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي خفګان باندې اخته وي دغه کسان نو بیا ډېر خواشینه کېږي نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویشي سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي بیا په دې کې مالګه لږ اضافه کمه نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي نو دغه هسې یو پلمه جوړوي که چېرې د هغه خپل وخت ته پام وکړي روژه د نورو میاشتو په شان همدغسې ا دې میاشت نو په دغه میاشت کې نه چا ته ثابت تکلیف ورلویږي خو که چا په لوی لاس ځان ته نه وراچوي نو زموږ غوښتنه دا چې ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل ښار ته متوجه شي بیا به نو نه د دوی اعصابي مشکل پیدا کېږي نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بېځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي کارونه نه لري یا بیوزی پوسیوی دی دغه بیوزی پی توبا و دغه د پیسو نشتون اقتصادی مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني و نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي په کور کې په خفګان په کور کې په جنجال نه د دوی اقتصاد ښه کېږي نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي په کار پنځه دقیقې دا د روژه مات وخت یا لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره له نانوای سره له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي کله ناکله جګړې کېږي خو دغه جګړې چې ډېر مړه شهیدان یو په ښارونو کې به هغه بیروباري ساحو کې ترسره کېږي یا کله ناکله بیروباري لار باندې یا کله ناکله دوکاندار سره دغه یو تاثیر دا ده زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي دغه کسانو باندې د روژه ډېر منفي تاثیر کوي او د دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات یا خلک هغه کم قوانین چې کم ترافیکي اصول چې دا نه مراتی یا لار بنده کړي یا د موټران په دغه سې ځای کې درول هیڅ هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر راغی چې تلوار د هر چا هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي او دغه تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري زموږ به توصیه دا یې غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تروایې سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي ډېر بیروبار څخه ځان وباسي. نو د جنجال لامل کېږي او نه بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي یا دوکاندارون تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کېږي. نه به د ټرافیکي پېښو مخه لامل کېږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغسې شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تېره بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شفخانه کې هم مالي مصارف ورباندې راځي هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي یو څه خبره تېره بیره سره یوسي لږ خبر د یو بل وزغمي دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېر حوصله وکړي. جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې هم به دوی په تشویش کې او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي خلک به هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو 15 دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې اوسه بیا پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالی زیان باندې ما وړي. کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي یا د دغه وسایل څخه استفاده کوي څوک زخمي کیږي یا کی خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره ده همدارنګه. نو دا د پور خبره چې دغه مالی تاوان شو که د بند خبره چې د بند خبره شو نو که د کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي هغه ټول کورنۍ ورسره متضرر کیږي حتی دوی کورنۍ متضرر کیږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډیر فکر وکړي خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي او ښه کار دا چې ځوانان یا جګړه کوي ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي. فقط یو څو د کیا حوصله چې سره وسي انشاءالله وروسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغه هلته هغه کسان چې حضور لري که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي سودا پسې راغلي که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بلکل دی پروهیا باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم یې ځینې وخت ځوانان یې. خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري لوستې کسان نه یې. هغه داسې کسان یې چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه یې رالوست شوي یا له سارا څخه تازه راغلي یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کې دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي. هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه یې. منفي تاثیر ډېر کوي که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر من په تاثیر کې ټول خلک قربان دي. بد وایي چې روژه مبارکه میاشت حتی ځینې خلک خدا وایي چې روژه لري د ځان لپاره نیولې ده د الله لپاره دي نیولې. پر خلکو باندې باید د احسان وانه چول سي او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کار خبر کوم باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده الله لپاره مې نیولې ده او مفاد ما ته شخصي رشي بیا ان شاء الله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري. خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري دکانداری که جنجالی دکانداری څوک سودا نه ځنې کوي وای دا جنجالی د جنجال وسر کوي ولې وای خپل روژه او خپل ورځ خرابو. او که ګراک جنجالی یا دکاندار ورته وای چې وروره ما ته سودا ته مرازه زما پر دکان باندې وای دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وای ما ته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو پراتګ سره د ځوانانو په تعلیم سره هغه ساحو کې چې هغه ته څه د پوهې کچه زیاتې ځوانان څه ګرځېدلې هلته بیا خلک حوصله لري او دوی د کې موټرون په لین کې دروي چا بل تیر سي یو چاته په دکان کې کوي څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي وایي مکه دا سپین ږیری به خپل کار وکړي که میرمنه یا هغه ته انتظار کوي او دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د لمانځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم لمانځه ولاړ سي او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که ځوانانو ته خپل مشوره ولري تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جار او جنجال کوي هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي، باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې په روژه کې دغسې مسایل ته لار هواروي یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده. په دغه میاشت کې باید عبادت ته هم دوی ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډیره مننه. خوشاله اوسئ.
روزو دې ته چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده. دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره سي. د روزې کې بیا حوصلګي کول، روزې کې بیا طاقتي کول او اصاب خرابي کول او بې ځایه بدردي ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که په روژې کې دا صبر ونه کړي دا روژې بې فایده ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژې کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري، د ځان وږی ساتلی د وتګی ساتلی. حتی په روژې کې وایي که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته ووایئ چې زه روژه دار یم او زه جواب د بدې خبرې په بدی سره نه د روژې د یو مؤمن کار دی. یو مؤمن نه غوښتنه دغه کېږي چې دی خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژې په ژوند کې ادا اخلاق ور بدل کی.
درن دوستان، دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې اس الله مال او ملګری.
قسم د یار ویلم او تا چ ژوندۍ د ګوتې ویلم قسم د یار ویلم زبا می مورته تشه سبانا زبا ما ویلم قسم د یار Thank you.
رحیم ستا پار زکی جو